قدر منوردونکو ستړي مشي دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی د دیو ریډیو د ټي وي د خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پني غوړې د خبرونه وړاندې کوم کې زو شعیب زاده نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې و منټه ده وخښوي د پاکستان کې د ماسخوتن نه په افغانستان کې د ماسخوتن اتنیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي لمړی تاسو په امره ګرځوم د وسخ مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د احتجاج لپاره ورټول شوی مخالف سیاسي ګوندونه وايي په حکومت با فشار نور هم زیاتی او پراتونکو دوه ورځې کې بعد دوی احتجاج بل رنگ اخلي مخالف ګوندونو دانه دی ویلي چې د ورستو باسه کوي خوای د عمران خان نه استعفا غواړي او تیر شپه یې ور بیا د پاکستان د پوز بیان یو شخصي پاکستانی ٹی وی چینل سره خبرو کې ویلي چې ټولټاکنو کې پوز د حکومت لخوا رابلل کیږي او پوز ایواز امنیتی دنده تر سره کوي اخوا د پېښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر 13 د نومبر 28 منټه پورې ځنډولې ده د پاکستان حکومت په ایبټاباد خار کې په کال 2011 کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجلو وروسته ډاکټر شکیل افریدی د تندر وډلو سره د مالی مرستو په تور نیولې ده د امریکای کانګرس وای پاکستانی چارواکو ډاکټر افریدی د بن لادن د ځای معلومولو په شک نیولې دا وسرټ کې اوس مو پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه تا ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټی وی خبرونه ده تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ منې غوري په دې خبرونه کې په تاسو ته یو شمېر تفصیلي ریپورتونه هم وړاندې کوو خو لومړی زو اسلام آباد ته چرته چې د 13 ورځو راسه د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف غوندونو ازادي مارچ پیل کړی دی او په دغه مارچ کې د پاکستان د نه سیاسي غوندونو غړی او دغه مشران ګډون کوي نن په دغه مارچ کې که یو خوا د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو ویناګانې کړې دي بل خوا د مخالفو ګوندونو رهبر کمیټۍ غونډه هم شوې ده او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د حکومت لخوا چې کومه کمیټۍ ټاکل شوې ده هغه هم نن په اسلام آباد کې دي زو اسلام آباد ته د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه موږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکر راغله پیر سه په خیر رالی پیر صاحب ډیره ډیره مهرباني مننه لومړی خو که زمونږ اوریدونکو خبر کې نن اتم ورځ وه د دغه مارچ نن په عمومي توګه باندې په مارچ کې د خلکو ګڼه ګوڼه څنګه وه په داسې حال چې تېره شپه باران هم شوی دی د خلکو شمیره څه کمه شوې کو هماغه شانتې ده د هغې وروسته به راته بیا لږ د سیاسي مشرانو چې کومې ویناګانې کړې د هغې حال راکوي
دا پشاور مور اسلام آباد کی سنتاسم روز دا خلق ناس سے نو دش پوش لگاتار دلتا باران نہ کی گی وقفو وقفو سر در وزن پکی باران ہو رہی خاص کر یاد اشفیم باران شو بل اشفم نبی مشکلات خبیر پیدا کری دی دخل کو نہ پارا او دانن اکرم دورانی ممن اللہ آج کم رابطہ کار دی رہبر کا بیٹھے چھ دی سره دم ته پام کې دانو چې د نظر سره حل رامنځته کیږي شي او دا و چې موږ واټر پروف ټینټونه او د تنظیمات ټول چې د خلک بچکو لږ معمولی اثر غورزول دی په د خلکو په شمیره باندې او په سبلوې کې چې خلک د میدان نه نږدې تل اوسم په میدان کې په ډېر لوی شمیره کې خلک په لیدو کې راځي چې ناشتي هم هغه شانتي چې په لومړي ورځ باندې څنګه ناشتو او هم هغه شانتي ناری وخی ټول وروسته خو دوی داسې خاص دغه نوي تقریرونه خو د ماښام نه پس دوی راغون شو دا نن دویمه شپه ده چې مولانا فضل الرحمان د خپل وخت نه دوی له لږ وختي ځان رسوي ماسخوتن دوی له ځان رسوي او بیا تقریبا یو ګینټه هغه دوی ته تقریر کوي نن هم مولانا فضل الرحمان دوی ته راغلو او خپله وینا یې کړې ده او دا خلک چې کوم دی همدغلته کې موجود دی او پس
تاسو چې څنګه وی چې مولانا فضل الرحمان نن هم وینا کړې ده نن د هغې د وینا مهم ټکي سو او دی چې د آزادۍ مارچ په شروع کې کومې غوښتنې کولې هماغه غوښتنې اوس هم تکرارېږي که څه بدلون پکې په نظر راغلی
شهزاده صاحب دوش په لګاتار بلکې دوش په نه ډیرو شپو نه خو بیا دغه دوش په هغه ډیر زیات په نخ کولو د پاکستان فوزي استابلیشمنت کو هغه د بے درک خلکو معاملوي کو هغه د حکومت سره د ملاتړ معاملوي نو بیگا او بلش په هغه په فوج باندې ډیر نیوکه کړي وي او نن چې کوم هغه تقریر کړی د څه شی بیروان دی نو یو خو پکې هغه دا خبره کړې ده چې د فوج د ویان چې مولانا فضل الرحمن دا و چې فوج ویان دا ویلي چې موږ بغیر جانب څه یو یعنی بے پلو یا به یو مولانا فضل الرحمن وویل په خپل تقریر کې چې موږ د دې هرکلې کو د فوج دغه بیان او بل مولانا فضل الرحمن نن دا مو فوج ته په اشاره کې چې دا زموږ خپل قانوني ادارې دي او ګیله د خپل نتیجی ځکه مونږ ګیله مانی یو لن ټیم کو په دې صحبت نه غنی او مونږ د ملک غدار نه غنی دا زموږ ګیله دي چې مونږ د خپل ادارو نه کو خو دې سره ډیر سخت د ریزغارن بیا خپل کړی دی د وزیر اعظم عمران خان په حق له د پی ټی آی حکومت په حق له او هغه تر دې پورې چې مال دې ارس خلک نه راځي په جرګو کې یا خبرو اترو لپاره مالک راځي د وزیر اعظم د استعفا سره راشي نو کوکه دې شي د تقریر هدا پورې او د خلکو ته د خپل په لویان ته چې مولانا به نه کوي نو مولانا پر رویه کې سو نشه کو نه ښکاری هغه دې زیات سخت خبره کوي او نن شپه هغه یو ځل بیا سخت خبره وکړي خاص کر انتخابي کمیشن باندې ډېر ټکونه وکړي چې دا څنګه ادارې دي چې پی ټی آی چې د واکمن ګوند دغه د پارټي د فاندینګ کیس دی خو څلورو کالو کې دا اداره نشي فیصله کولی ځکه چې د پی ټی آی سره د دې بقول مولانا فضل الرحمن چې یو کس فاری سره خواخوږي لري خو نن مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا هغه شانه کوي چې کله خلکو مرز فراغه نو د عمران خان د استعفا نه کومه خبره نه کوله او د موجوده حکومت خلاف ډېر سخت او سنگین الزامونه لګول خدای یو معمولی ده چې پوسټ طرف ته خول دي او هغه دی ویلي دي چې موږ تاسو نه ګلی معنی ذکر راځي چې تاسو زموږ ادارې
اوس اوس پیرولای تاسو د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا تر اوسه پورې یو خدغی لخوا کمیټه جوړه شوی او بیا دوه درې ورځې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې مشر چې کوم دی هغه ته د کارول شوی چې د بزی او د ربر کمیټې سره میټینګ کوي نن او یا په تیر دوه ورځو کې چې کوم د دغه حکومت مخالفه ګوندونو د مشرانو لخوا ویناګانې شوې دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا برګون تر اوسه پورې مخه تراغله کاغه د وزیرانو لخوا وی کاغه د حکومتي کمیټې لخوا وی یا خپل د وزیر اعظم عمران خان لخوا وی
وزیران خو نیوکه کوي تکونم کوي یعنی فردوس شکاوان چې د اطلاعات وزیر د اړیننم نیوکه کړي دي په مولانا فضل الرحمن چې خلک په عذاب باندې اختکړ دي خپل په لویانه په باران کې مشکلات او تفریخ دي څختو ته پریخېدی او فردوس شکاوان ویل چې د خپل ځبې اسلام آباد کې خپل بنگله کې پارام سملی د ژوندبلیو حکومتي وزیر فواد چودري بیانوم مخې تراغلی دی او هغه د تور په مولانا لګول دی چې خپل سیاسي ګټو لپاره په زرګونو خلک د په میدان پریخېدی بارانونو ته سختو ته خپل څنګه دې په دې باندې سیاست کوي کو ترکم هدا پوره چې د حکومتي کمیټې تعلق په چې د دفاع وزیر پر وسکټک په مشره کې جوړ شوی و شاید څه تقریبا دور وزیر شو چې هغه کمیټې چې رهبر کمیټې سره ملاوي دا د مخالفو ګوندونو د غدواله کمیټې کمیټیان چې کم دي د دې نو خبره تللې ده یو بلکې نه ملاويږي دا وی وجه دا چې وکړم ناس دې خبره به نتیجې ثابتېږي خو نن بیا د مخالفو ګوندونو د رهبر کمیټې ځان لغونډه شوې ده تقریبا څلور ساعت غونډه شو چې دغه نه حکومت مخالف سیاسي ګوندونو غړي شامل وو او دغه غونډه وروسته بیا اکرم دورانی چې د کمیټې را د پیکار دی هغه د خبرداري ورکړل چې راتلونکي دوه ورځې کې د خپل احتجاج لړۍ غزول شي د تفصيلات نه دي شریک کړل د میډیا سره چې څنګه غزول شي خو دا خبرداري ورکړل چې دا احتجاج خپل شکل بدلول شي دغه د رهبر کمیټې غونډه واخو بل شي تاسو کوم خبر وکړه دا وخت کو خبره ترې دیږي نو هغه چې کوم ډیر فورج استابلیشمنت اپنځي ګنل شي چودري پرویز لای چې حکومتي اتحاد کې شامل دي او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی دره مولانا سره تیر دوه ورځې کې څلور ملاقاتونه کړې دي او نن د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل ته ویل دي چې تقریبا لسته داسې سپارښتنې چې په هغې باندې دوی کوشش کړي چې مولانا تیار کړي، یو پکې ده شریک کړم د میډیا سرې چې ګنې یو عدالتي کمیشن هم جوړېدلی شي د کال 2018 انتخاباتو حوالې سرې چې هغې کښې د درغلو پلټنه وکړي. خو چې کله دغه خبر په میډیا راغی او د هغې نه پس مولانا فضل الرحمان تقریر وکړو، نو هغه دا وویل چې مونږ یو هېڅ یو عدالتي کمیشن هم نه منو. او هغه دا وویل چې عدالتي کمیشن خواله جوړېږي چې غل را معلومول وي. هغه وویل چې دا خو ښکاره غلا شوې ده او ټول پاکستاني قوم د دې عیني شاهد دی. نو دغه ټول معاملات روان دي او پرویز الهي دا خبره هم کوي چې اسان کار نه دی، خو زه پکې خبرې اترې کوم او د معاملې څه نتیجه روزي نو دا به روزي اخلي.
پیر ولایت صاحب ډېره مهرباني، ډېره مننه ستاسو.
مهرباني.
نوردونکو دا ډیو ریډیو دا څنګه تاسو واوریدل چې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت چا سه وی چې 13 دوه ورځې کې چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان په پوسټ کمینی وکی کړی به نن د هغه رویه لګه نرمه یا بدل شوی و. خو د پاکستان د پوسټ باندې 13 شپه یو واری بیا یو شخصي پاکستانی ټي وي چینل سره خبرو کې ویل دي چې په پاکستان کې په انتخاباتو یا ټول ټاکنو کې پوسټ د حکومت لخوا بلل کیږي او پوسټ یوازې د غلطه امنیتي دند تر سره کوي. وړاندې دینه هم د موړي په یو بیان باندې د جمعیت العلماء اسلام فیډرل مشر سخت خبرګون خودلی. تفصیلی حال د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
سیړونکو وایي چې د پاکستان د فوج د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د آزادی مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن تورونو ته جواب ویل بذات خود د فوج په سیاست کې مداخلت دی او باید چې دا بیان د دفاع وزیر ورکړي وي. د پاکستان د فوج ویان ویلیو چې په اسلام آباد کې روان مارچ یا احتجاجي ناشته سیاسي کار دی او د فوج په دې کې به حیثیت اداره نه کار لري او نه پکې کار شته.
کانسٹیٹیوشن کے اندر ریکوزیشن کیا جاتا ہے.
میجر جنرل آصف غفور ویل پوز پہ انتخابات کے حص کار نہ لری خو پوز دا آئین لاندے راغوختل کی گی. پوز پہ خپل نغوالی چی پہ انتخابات کی شریک شی او دا وقت حکومت راغوالی. دا پوز دا ویان لخوا سیاسی تورونو تا جواب ورکول ناقدین دا پوز دا خپل قانونی چوکاٹ سخا وطل بلی. پا پیخور یونیورسٹی کی دا پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز پروفیسر جمیل چترالی وائی دنیا او دا پاکستان اولس تا پتا دا چی دلتا حقیقی جمہوریت نشتا او پیو جمہوری حیوات کی پوز دا دفاع دا وزارت پابند وی او د پوز ویان یوازې د پوش په پېښورانه هلو زلو بیان ورکول شي.
هر تعلیمي استاد شعور او جمهوریت پسند شخص فرق په دې پوی دی چې د پوش په سیاست کې کار نشته او هر محب وطن فوجي د پاکستان سره اخلاص لرونکي سرکاري ملازم چې هغه د پوش ملازم دی د هغه غټ احترام زما په نظر کې دی لپاره چې هغه خپل ژوند قرباني په محاذ باندې ورکوي، هغه قوم لپاره د خپل سر نه دانګي. همدغې دپاره د هغې عزت دی چې هغه کله سیاست ته را دانګي هغه عزت هم بیلي، هغه عهده هم بیلي، هغه مرتبه هم بیلي. نو د دې باندې خو هېڅ دورایي نشته. د فوجي د بیان ورکولو په ذات خود سیاست کې مداخلت کوي. دا باید داسې بیانونه په کار دی چې د وزارت د دفاع طرف نه دې ته یو لیټر لاړ شي او ورته وویل شي چې دې باندې تاسو څه ګریډینټ دي.
د دفاعي چارو څېړنکار او د پاکستان د پوځ پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود ډیو ریډیو توای پاکستان کې څلور واره د فوج حکومتونه پاتې شوي او تر څو چې دلته جمهوریت خپل جرړې نوې کلکې کړي نو د پوز په حق لبه د سیاسي ډلو په زړونو کې شکونه پیدا کیږي. هغه وایي د پوز ویان ته د سیاسي تورونو جواب ورکول نو پکار. خو بیا وایي د فوج دا بیانونه هم د جمهوري او سیاسي حکومتونو کمزوري په ګوته کوي.
ادارې جو هم خاص طور سے فوج کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے فورن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی ابھی کردار ہے ان کا. تو ہر لحاظ سے فوج ایک بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
هغوی په پاکستان کې د ادارو او په ځانګړي ډول د پوز د هیواد په اقتصاد، خارجه او امنیتی پالیسیانو کې یو کردار پاتې شوی دی او اوس هم دغه کردار لوبوي او داسې په یو تکړه جمهوری ملک کې نه کیږي. خو چې څنګه څنګه په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي نو ورسره به په خپل د فوز کردار رو رو را کم شي. ښکاره دی وی چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په لومړی ورځ زرګونو ګډونوالو ته په خپل وینا کې د کمی ادارې د نوم اغستلو پرته ویلو له ادارو سره ټکر نه غواړي، خو ادارې هم باید خپله بې طرفي ثابته کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دی. قدر اردوونکو، د اسلام آباد وروستو اوس تاسو باندې راګرځو یو بل رپورټ ته. د امریکای کانګرس په خپل یو تازه رپورټ کې د افغانستان په اړه ویلي دي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه دغلته چې کوم روانه جګړه ده پاګه کې لاس لري. په دې اړه باندې نور تفصیل اورو د ډی وی ریډیو سړنکار بیروز خان. بیروز خان سره په خیر رالی. رپورٹ مهم ټکی وای په دغه باندې بیا د افغانستان د حکومت خبرګون هم راغله دي، هغه ته هم راځو. خو په دغه رپورٹ کې غټ ټکی سو
دا رپورٹ زما په لاس کې دی. په دې کې مهمه خبره چې کوم ده، هغه د افغانستان په امنیت باندې شوی ده او د امنیت سره د پاکستان نوم په خصوصي توګه په دې رپورٹ کې اخستل شوی دی او ویلی دی چې پاکستان ډیر اکټیو رول لري په افغانستان کې، خو نیگیټیو رول لري. یعنی پاکستان په افغانستان کې لګیا دی خفعاله، خو یو منفی یو دورانی رول دی پکې. بیا په دې رپورٹ کې د صدر ډونلډ ترامپ هغه وینا چې هغه مخکې کړې و هغه هم په دې کې کوټ کړی دی، په دې کې راوړلې ده وایي چې منګه یعنی پاکستان هغه خلکو ته زوینه ورکړی دي د چا خلاف چې په افغانستان کې جنگیږي. بیا د دې سره سره په پاکستان باندې دا هم ویلي دي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د پښتنو جوړ په کابل کې د یعنی د ټولو پښتنو جوړ یو حکومت وي، ځکه پاکستان په خپل په دغه هیواد کې یو شمیر پښتانه دي چې په ماینورټی کې دي. د دې رپورټ ته مخه په اقلیت کې دي، د نورو قومونو سره شریک اوسیږي، خو د افغانستان د پښتنو نه د شمیر زیات دی. نو ځکه هم د طالبانو په شکل کې پاکستان غواړي په افغانستان کې حکومت جوړ کړي، ځکه چې دی په دې کې د هندوستان ذکر چې بیا کړی دی، وایي هندوستان له پاکستان هم لار نه ورکړي چې د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته یا منځنۍ اسیا ته خپل تجارت وکړي. او بیا ستراتیژیک انسرکلمنټ ټکی استعمال کړی دی چې ګندې هندوستان د پاکستان نه چار چاپیره خپل یو دفاعي یا یو ستراتیژیک یو بند را چاپیرول غواړي، دغه ذکر کړی دی. او بیا دا ویلي چې د طالبانو په شکل کې هلته حکومت ځکه غواړي چې هغه پاکستان وي په دې قائل دی چې طالبان د پاکستان په نسبت د هندوستان سره ښه اړیکې نه لري، بلکې هندوستان دشمن ګڼي. نو ځکه هم پاکستان دا اوایي چې د پاکستان کله هم دا سوچ نه دی پاتې شوی چې افغانستان دی یو متحد یو مضبوط هیواد جوړ شي. دا د دې هغه غرغټ کې دی. بلې پکې بیا دا ذکر کړی چې هغه ترهګری ډلې چې د هغې خلاف امریکایانو د هغې پلویان جنګیږي، په خصوصي توګه د حقانی نتورک نوم یې پکې اخیستی دی چې هغه په پاکستان کې دی. او بیا په دې کې دا هم ویلي چې پاکستانی چارواکي دغه نه مني او هغې دا دریځ وایي چې ګندې اوس په د طالبانو په لاس کې په افغانستان کې ډیره برخه د افغانستان شګر په د طالبانو په لاس کې ده. نو طالبان افغانستان ته اوریدلې دي، خو د دې رپورت چې کوم لبو لهجه ده هغه هم دغه ده چې دغه ډلې اوس هم په پاکستان کې دي او د پاکستان نه تقویه کیږي.
پر اوسه په دې رپورت کې د پاکستان سره سره د نورو گاونډي هیوادونو د افغانستان ذکر هم شوی دی کنه؟
د افغانستان په حواله چې کوم ذکر دی خو د افغانستان د امنیت ته نو ټول رپورت خو مان دی ویلې موږ چې د افغانستان او د پاکستان کوم برخه ده دغه رپورت شوی ده په اخبارونو کې هم نو دغه متراخص ده ک په دې رپورت کې زغ دغه ډیر تفصیلی رپورت ته نو ک په دې کې د نورو هوادونو وی اغلا مختنه درغلی
خو او د افغانستان حکومت دغه رپورت ته چې کوم مجموعي خبرګون دی دغه غټ ټکی څه دی
د افغانستان خبرګون ما په خپل نه دی ویلې هغه که تاسو سره په خبرونو کې تاسو کولای شئ چې هغه د خبرونو د لارې وایي
سم ده ډیر ډیر مهرباني بیروز خان صاحب ډیر مننه تاسو ګان اردوونکو اوس زو بیرتا اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف غوندونو ازادي مارچ روان دي په دغه ازادي مارچ کې د پاکستان نه سیاسي غوندونو مشرانو ګډون کړی دي ځنې مشران داسې دي چې هغه مستقل په دغه احتجاج کې ناشتي او ځنې بیا داسې دي چې هغه وخت په وخت راځي وي ناګانې کوي په هغه مشرانو کې چې کوم د 1300 زوراسې د غلط په اسلام آباد کې دي پاکي د پښتونخوا ملي او عامه غوند مشر محمود خان چکزي هم دي د محمود خان جگزئی صاحب سره نن د ډیبر ریډیو خبریال ارشد مومن خبرې کړې دي مرکه وسره کړې ده او دا پښتنه ته هم کړې ده چې دا مارچ کې غزيږي نو کم رنگ باخلی او دا کله مارچ ختميږي نو په کوم شرطونو به ختميږي راځي چې دغه مرکه په شریکه واورو
خوګو کتون کو ریډونکو څنګه تاسو ته پته ده نن د اسلام آباد کې د ازادۍ مارش نن اتم ورځ ده پغې کې نه مخالفه سیاسي ګوندونه دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي سیبر سره ناشته دوی سره په پښتنه کو د ازادۍ مارچ والے سره او اولنې پښتنه بمدا یا چکزي سیب چې د مارچ نن اتم ورځ ده څه فکر کوي چې نور به څومره ورځې دوام ولري
ډیر مننه بسم الله الرحمن الرحیم د لومړی انتخاباتي چې په هغه شپه چې دوی وشول په وجود دې چې ډیر ګوندونو په دې کې ډیر چوکۍ ګټلې وي پیپل پارټیز چوکۍ ګټلې وي مسلم لیگ ګټلې وي جمعیت علماء اسلام ګټلې وي د لومړی انتخاباتي چې په هغه شپه ټولو پارټیانو وویل چې ډیر بد داندلی شوی ده هیت شریف جرنیل دانی سویل چې دانی لینا د شوی هیچ شریف جج دانی سویل چې دانی لینا د شوی هیچ شریف د الیکشن کمیشن یو غړی دانی سویل عام کلیوال خلق دانی سویل چې دانی لینا د شوی دانی لینا سویل دا نو چې سویل د مپټینګ یې شي او کدی پټینګ سي زه خدای وای من د خبر نه کړی الته په درنک بیم کومه کیا خدای د درنی خلق ثبوت لاړه زلوت لاړه د دینه با استوفان جوړیش یو ور پک پاکستان مات شوی دی بل ور پک بوټو پانسی سو دروزو پوری معاملات نه سمیش کدا انتخابات هم دوی جر نک تسلیم خبره دا دومړی ځل دی نن خبره خلوی چیشت پر راځي کله کله
د پیر له وسه نقصانات دي ا دوه پیر دغه نقصانات شو دی وارې کونه من له سه نقصان
ما مطلب دا دی ګور ډیر سخت په مشکل کې دی پاکستان اقتصادی طور خوار خلق غریب خلق نوکران د ژوند هر سړی په تکلیف دی چې یو وار خلق د غتر او ته بیا د انتخابات او مطالبات په دزې نه دریږي دومره سخت ګرانی ده د بولس را دانګي بولس پر راځي د میدان ته د څلور صوبو چې په کورونو انسانان راجمع سي او به هنګامه جوړ کی او استاد اسی خطرناک حالت اقتصادی طورم ملک ورس په ورځ د غلط سیاست په وجه ورس په ورځ د تنهایی خاطر روان دی
په ازادۍ مارش په اړه باندې دا ویل کیږي چې نه سیاسي ګوندونو پکې موږ په سټیج باندې موینو چې صرف د پښتنو زیاتره مشران چې کوم دي هغه پکې ښکاری او بیا چې کله ازادۍ مارش ته ورشو التوم د 90% نه زیات پښتانه ښکاری ولې در سره د غنور ګوندونو دومره پکله کوونه درې ده
نه دریږي به ما مطلب اوس سوال دی کنه اوس د ولس پرشر دی پر ګوندونو باندې پر پارټي باندې پرشر دی یاره ته ورګه دا ازادي مارش به ثبوت زی ما دا خپل ځانی سوچ دے دا آزادی مارچ با اس لوی لوی اور تالون تو زی
مریم نواز نواز شریف اغه به در
سبب دا به ټول راځي دا به ټول راځي دا سی برازی دا سی برازی چې خلک برتاریان شي دا آزادی مارچ به کل تو زی دا 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 آزادی مارچ کی ټول پټ اندی فضل رحمان صاحب دے تر سپورټ را دے ان پی وای زایما زموږ پارټی دا مسلم لیگ دے پیپل دے کدا نه دا دوی درې پټه چې دا ما یاد کی چې اوس رغو کی کوټه په هفته کې ختمې بندې نه
د ختمې دوه اخیری نیټه یا کم دسه معلومات ده خو
درنه ختمې جنا دا نو شکل به بدل شي درنه بداش لوی طوفان جوړ کی زه خو اوسم دا وایم چې کدی په دې پوهیږي چې څونه ژر کې دای سي په کار ده چې عمران دا خبره ومني د عمران د پاره هم ګټه ده عمران هم سیاسي سړی دی چې دا یو پاورفل وزیر اعظم وي او بیوروکریسي په خپل عیني دغه کې دا ملک بالکل جمپ وکړي اوس کې څوک مني کې نه مني د هر ډپټي کمشنر و شاته یو بلا ناست ده ډپټي کمشنر د هر جج و شاته یو بلا ناست ده دا ملک دارنګه نه چلیږي او موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې دی به دا ملک طوفانونو او بربادی ته حواله کوي
ډیر مننه محمود خان چکزی صاحب ډیر قیمتي وخت مو را ته راکو خوشاله اوسئ
ډیر مهرباني ټول کوم ګورو ته کارمندان ته احترام سلامونه
اردونکو دا او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی چا چې ویل چې په کال 2013 کې چې کوم انتخابات شوي دي دغه سم انتخابات نه وي په دغه کې داندل شوی ده خو په دغه انتخاباتو کې لټون کې یو حکومت تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې دغه کې درغلی نه ده شوی خو د پاکستان نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي داغي دا دریز ته چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان د ځین ریاستي ادارو د لارې دا سه درغلی شوی دا چې یو خاص کون په دغه انتخاباتو کې بریا تر لاسه کړې ده خو واکمن ګوند بیا دغه ټول تورونه ردوي او سم په آزادۍ مارچ کې چې کوم خلک ګډون کوي تاسو وختي هم د پیر ولایت شاه صاحب نوور ده چې 13 دوش په اسلام آباد کې ډېر سخت باران شوی ده او دا څرګندل کېده چې دغه باران او یخنی وروسته به کې دي شي چې د خلکو شمیر کم شي خو بیا هم دغه خلک موجود دي خلک شته ده دغه باران د وجنه دغه مظاهر چن سمره د مشکل سره مخ شوی دي او دیبا نور سمره یې ساروي په دې اړه باندې ویډیو ریپورت ته تاسو وړاندې کوو قدر نوردن کو موږ کوشش کولو چې د خلکو سره چې کوم خبرې شوې خو د ټکنیکی ستونزې د وجه نه د ریپورت لا تر دې د ما نه دی تیار اوس پلار شو په خبر تا چرته چې د پیښور های کورټ نن یو ری بیا د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د روانې میاشتې د 28 پورې زندول ده د پاکستان حکومت په اپټاباد خار کې په کال 2011 کې د القاعده تندروډل مشر اسامه بن لادن د وجل وروسته ډاکټر شکیل افریدی نیولې ده په غو تور لګولې چې دی د تون لارو ډلو سره مالی مرستې کړې دي خو د امریکا کانګرس وایي چې پاکستانی چارواکو ډاکټر شکیل افریدی د بن لادن د زیږی معلومولو په شک نیولې تفصیل احمد الله په دې رپورت کې اورو
د ډاکټر شکیل اپریدی په کیس کې د پېښور های کورټ د کسیز بنچ جسټس وقار احمد سیټ او جسټس عبدالشکور نن د زیارت پورز اورېدنه کوله، خو یو وار بیا د بحث لپاره د حکومت وکیلان اورېدنه کې عدالت ته وړاندې نه شول. د ډاکټر شکیل اپریدی یو وکیل کمر ندیم ډیونی وسته وویل
اے جی صاحب ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے کم دے اغا رانغلو اور اغی دا یو اغا ورکڑ چھ بھئی اغا سپریم کورٹ کے مصروف دے غید پارا بیا جس صاحب دیر کافی انتظار اکڑو تقریباً یو بجو پر انتظار اکڑو، خو چونکہ اغا رات لو نا یا نشور رات لے تاریخ بیا بدل کرو اور 28/11 مونگلا نوے تاریخ مونگ نای تا بوسو کو چی تاسو کیس تیار کرے دے مونگا جی مونگ خو شروع نا کیس تیار کرے دے مونگا آرگومنٹس کول غوارو مونگا دے تا تیار ہو ایڈوکیٹ جنرل صاحب چی کم دے دا غیر طرف نا سوک تیار ندی کیس تا نو دا غیر پو وجہ بانے تاریخ بدلی گی.
د ډاکټر شکیل ابریدی په کیس کې دا اوریدنا د غیر فعاله فاټا ټریبیونل نه اوس های کورټ ته راغلی ده. د کال 2014 راسه د ډاکټر شکیل ابریدی په کیس کې د سزا خلاف اپیل په فاټا ټریبیونل کې ځنډیدلی و. خو د سلویختو نبر اوریدنه کې یا هو حکومتي وکیل عدالت ته نه پیش کېدو او یا د عدالت په غوښتنه د مقدمې ریکارډ ټریبیونل ته نه وړاندې کېدو. د اسامه بن لادن پر معلومولو کې د امریکې د استخباراتي ادارې سی‌ای‌ای سره په کومک تورن شکیل اپریدی ته په کال 2012 کې د خیبر ایجنسۍ د یو کلدن تنظیم سره په اړیکو د درې درشکارو د بند سزا اورول شوې وه، چې وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دا تر 30 کالو راکمه شوه. خو د پوره سزا د ختمولو دا اپیل په کال 2014 کې بیا د ډاکټر شکیل اپریدی وکیلانو د هغه وخت فعاله فاټا ټریبیونل ته کړیو. های کورټ ته د کیس راتلو سره د ډاکټر شکیل اپریدی وکیلان خوشبینه وو چې اوس به دا اوریدنې وشي. په وروستنۍ یو اوریدنه کې هم د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ مرکزي او صوبایي حکومتونو ته په دې کیس کې د غور کېدو امر کړی و، خو د هغې امر وروسته هم په وروستنۍ دو اوریدنو کې بیا حکومتي وکیلان عدالت ته نه دي وړاندې شوي. ډاکټر شکیل اپریدی دا وخت د پنجاب په ساحیوال ښار کې په یو سخت امنیتي جیل کې زندانی دی. حمید الله ویو وی ډی ون نیوز پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاستا حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګرانو اردن کو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی د تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خبرې غوري. قدر من اردن کو د ورځې شپې هر وخت تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو فیسبوک، ټویټر او انستګرام باندې د سیمه نړۍ د تازه او مهمو خبرونو نه ځان خبر کړئ، او ترڅنګ په یو شمېر نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو باندې خپل نظرونه هم په کمنټونو کې شریک کولای شئ. اوس تاسو په امریکا ګرځو یو بل رپورت ته. په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته باندې لومړی د ویکسینو د خوندي ساتلو یا د محفوظولو یو مرکز پرانسته نن شوی ده. ویکسین سټوریج فیسیلیټي دا په دغه صوبه کې لومړی غټ سنټر یا سټوریج فیسیلیټي ده، چرته چې به د هغه ویکسین چې کوم د ډیر وخت لپاره په کاریږي او هغه بیا نورو سیمو ته ماشومانو ته د ورکولو لپاره لیږل کیږي هغه خوندي یا محفوظ پراته وي. دغه دستوره کې نن د سفران چې کوم مرکزي وزیر دی هغه او د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر هم ګډون کړی دی. تفصیلي حال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پې پیښور کې د کډوالو نړیوالې ادارې یا د یونیسیار په مرسته سره د ماشومانو او میندې جوړیدونکو زنانو دپاره د بیلابیلو ویکسینو یخ ساتلو دپاره د یو جدید قسم ګودام یا کول چین ویر هاوس پرانسته وشوه. په دغه موقع د ملګرو ملتونو د یاد ادارې اسیسټنټ های کمیشنر جارج اوکوتوکو، د سفران وزیر شهریار خان آفریدی او د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان په شمول د متعلقه ادارو یو شمیر اعلی چارواکي موجود وو. په دغه موقع د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان وینا وه چې د ویکسینو محفوظ کولو دپاره په اول ځل خیبر پختونخوا کې دا یو جدید قسم ویر هاوس جوړ کړی شو. هغې دا هم ویل چې محکمه صحت به ماشومانو او میندو ته ټیکو لګولو پروګرام کې د متعلقه ادارو هر قسم مرسته کوي.
زه به دا ووایم چې دا زمونږ ولنه کولڈ چین ویئر ہاؤس دے دا پروونس دا پارا چی کم کے بٹول ویکسینز او دا چی بھائی دا با یو خاص ٹیمپریچر باندھے پراتوی او خرابی کی بنا او دینا با تقریباً شپگ میاشتو اسٹاک بدلتا اسٹور کی گی اور تقریباً لس لکا چی کم خلق دی چی کم با ویکسینیٹ کی گیا با دینا فائدہ لی.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو په شمول د ماشومانو د لسو بیمارو د مخنیوي ادارې یا د ای پی آی مشر ډاکټر محمد سلیم ډیونیوس ته وویل چې دې سهولت ترلاسه کېدو سره به اوس ماشومانو دپاره هیڅ قسم ویکسین کې کمی مخې ته نه راځي او دا چې دغه کولډ چین ویئر هاوس نه به وخت په وخت ویکسین د صوبې نورو برخو ته هم لیږلی شي.
ویکسین کې ټول نه بنیادی اهم شی چې د هغې کوالټي او کوالټي ظاهر سره کولډ چین لکه یو اهم شی ده. نو چې ستا کولډ چین خی او بهتری نو هغه ستا ویکسین کوالټی به هم بهتری. دې نه علاوه موږ په بل میاشت کې ان شاء الله تقریبا په یو سلو ډسټرکټو کې ډسټرکټ لیول باندې هم کولډ رومز لکه جوړو او زموږ په هر ډیویژن په سطح باندې هم کولډ رومز جوړ دي. ای پی ای کې انډر ټو ایئرز ټارګیټي او په پولیو کې زموږ انډر فائیو ایئرز ټارګیټي. نو هغه ټول ماشومان ته دې نه زنه فائدہ کیږي ځکه چې تر اوسه پورې موږ سره پریویسلی زموږ سره سټوریج کیپیسټی په زموږ په زور سټور کې کم وه.
د کډوالو نړیوالې ادارې یا د یونیسیار ویاند قیصر خان آفریدی دی ونیوز ویل چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ویکسین یخ ساتلو لپاره چې کوم ګودامونه یا کولډ چین ویئر هاوسز د هغې ادارې جوړ کړي دي هغې نه 15% پاکستانیان او 15% افغان مهاجرین مستفید کېدلی شي.
دغه رنګي سهولتونه کېدی شي په پنجاب کې خو لکه په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې دا سټیټ آف دا آرټ ویئر هاوسز دا کولډ چین مونږ جوړ کړل او دینه چې کوم دی پاکستانیان به هم مستفید کیږي او افغان ریفیوجیز به هم مستفید کیږي ځکه چې په دې صوبه کې او په بلوچستان کې ډېر شمیر تعداد چې کم دی د افغان کډوالو هغه دلته کې آبادی اته لکه دلته کې دي صدرې لکه 15,000 په بلوچستان کې دي.
په دغه موقع د کډوالو نړیوالې ادارې یعنی د یونیسیار اسیسټنټ های کمیشنر جارج اوکوتوکو خپل وینا کې وویل چې د هغې ادارې پاکستان سره په تیرو 15 کالو کې د 2.5 میلیون ډالرز نه زیات د صحت په شعبه کې مالی مرسته کړی ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د خپل مالی او معاشي ستونزو باوجود د افغان مهاجرین کم مرسته کړې ده هغې ته په نړیواله کچه په درنه سترګه کتلی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی دی. قدر اردوونکو اوس زو د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه یو رپورټ ته د شمالي وزیرستان نه کډوال شوي خلک چې د بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې ژوند کوي د 1300 کل نوراسې دوی وای چې په 273 او څنګه په ستړو کې ژوند کوي د یری حال نشي ویلې ځکه چې بیا نور هم زورول کیږي. د خلک کال 2014 کې د زربیازب پوځي عملیاتو د شروع کېدو وروسته په خپلو سیمو پرېښودو مجبور شوي او تر اوسه پورې د 1300 کالو راسې دوی هم په دغه کیمپ کې ژوند کوي. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بکخیلو کیمپ په کال 2014 د کډوالو دپاره جوړ شوی خو له دې کیمپ سره د بهر نه د خلکو تګ راتګ نه کیږي ځکه چې د خلکو په خبره د کیمپ په دروازه سخت بندیز دی او که د کیمپ نه بهر څوک وځي نو هغه هم په رسمي طور اجازه اخلي. د بکخیلو په کیمپ کې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل زیاتره کډوال ژوند کوي. د بکخیلو په کیمپ کې کډوال تر کوم حال تیریږي؟ ډیوټه د پوښتنې په ځواب کې د کیمپ کډوالو وویل ځواب نشي کولی ځکه چې د هغوی په خبره په کیمپ کې ورته کوم داسې آلات لګول شوی چې خبرې څوک وکړي هغه تن معلومیږي او بیا زورول کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر غلام وزیر وای په بګاخیلو په کمپ کې په لګول شو خیمو کې نه په ګرمۍ او نه په یخنۍ کې خلک ژوند کولای شي چې په سخت مشکلاتو کې ښکیل دي. هغه ویل د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب عملیاتو 15 کاله پوره شوي خو د سیمې څخه کډوال شوي ټول خلک تر اوسه بیرته ستانه نه کړی شو، ځکه دوی په 7 نومبر په میرالي سیمه کښې د احتجاج پرېکړه کړې چې کډوال بیرته ستانه کړی شي. د شمالی وزیرستان د صوبائی پارلیمان منتخب شوی غړی میر کلم وزیر هم داسې تور لګوي چې د بګاخیلو په کیمپ کې د خلکو ژوند سخت په مشکلاتو کې دی. هغه وویل د علاقې له منتخب استازی په حیث کیمپ ته د تلو هڅه کوي او د اجازت د پاره خواست هم کړی، خو 2 میاشتې وشوي چې جواب ورته نه دی ورکړی شوی.
زما سره په ریکارډ پراته دي چې ما سوپر ریکوست کړی دی چې زه کیمپ ته ورځم، د خلکو سره ملاوېږم او د خلکو زما سره خبرې کول غواړي. هلته خلک په تکلیف کې او موسم هم د سردی والله راغی. دوبایي اسمبلی ممبر په حیث باندې ما ته صرف دومره گزاره شوې ده په دې منځ کې چې هغه وایي چې بس موږ تا ته انشاءالله اجازت اخلو، خو اجازت
پی ڈی ایم وای د بکاخیلو کیمپ خوندی دی او هر ډول اسانتیاوې پکښې برابرې کړې شوې دي. د میاشتې په حساب هر کورنۍ ته خوراک څښاک او 2000 روپۍ ورکولی شي. په کیمپ کې سکول او هسپتال او جومات هم جوړ کړی شوی دی. د ادارې د شمالي وزیرستان د پاره چارواکي عمران وزیر وویل دوی هڅه کوي چې په کیمپ کې زړې خیمې بدلې کړي او دا تورونه ردوي چې په ټولنیزو رسنیو د کیمپ کوم حال ویل کېږي. په کیمپ کې داسې هیڅ ډول ستونزه نشته.
کوم منتری کیش گرانٹ سے 12000 روپے آگا ورکو اور سرا ور سرا منتری فوڈ راشن اور تمل ہوئی جی دے ہیلتھ فیسلٹیز تھا سکول کا تھا اور مطلب دار ہے نور کم دے دی ضروریات بھی آگا مجھ ٹائم ٹو ٹائم پورا کرو تو تاوان فون لے سو ہیلتھ چوں کہ پراپر جو پلانڈ کیمپ تھا یو آگے پراپر پلاننگ دے باران دے وہ دے پارا یا نور مطلب کم شین دی اگے پر مول جو سسٹم دا یہ سسٹمیٹک ادائی کی مصفل جو اسسمنٹ کرائے دے چار دے چا مطلب ٹینٹو نا ڈیر گاڑ دی یا مطلب
تیر کال د شمالی وزیرستان د کامی اسمبلی منتخب شوی غړی محسن داوړ د بکاخیلو کیمپ ته تلو هڅه کړې وه، خو ویلي و پوځ هغه ته کیمپ ته تلو اجازه نه وه ورکړې. له دغې وروسته د بشري حقونو ځینې غړو د یاد کیمپ ته تلو هڅه کړې وه، خو هغه هم نه و کامیاب شوي. انتظامیه وایي د امنیت له امله نیغ په نیغه خلک کیمپ ته نه پرېږدوي او چې څوک کیمپ ته تلل غواړي اول به د حکومت نه اجازه اخلي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونا پا ویب پانا او سوشل میڈیا باندی لی دے او اوری دے شے.
دا ویب پانی پتا دا
www.voadivanews.com یا را سر پا سوشل میڈیا باندی مل گری شے @voadiva باندی.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
اردونکو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے قدر مند اردونکو سوم په پاکستان کې د گرانے پاڑا یو رپورٹ تا ستاسو پام را گرزو تا سو وختي د پختونخوا ملی عوامی گوند مشر محمود خان اچکزئی په خبرو کې هم اوریدل چې پاکستان کې گرانی ډیره شوې ده او د عام تن ژوند ډیره اغیزمن شوې ده. دغه گرانی نه یوازې هغه خلک چې کم د ورځې دیاړي مزدوري کوي، هغه خلک هم چې کم سرکاري نوکران دي یا د میاشتې تنخواه لري د هغوی په ژوند هم ډېر بد اثرات کړي دي. د هم یو سرکاري نوکر سره د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین مرکه کړې ده او پوښتلي دي چې گرانی د هغوی په ژوند څه اغیز کړی. راځئ چې په شریکې واورو.
45 کلن اعظم خان سرکاري ملازم دی او د دوی د یوې میاشتې تنخواه 1000 روپۍ ده.
ما خپل ماشومان یو عام پرایویټ سکول کې سنو دا غي 2015 د ترمنځ خپل ماشومان سرکاري سکول ته صرف د دې وجې راوسته چې را دا وی په سنو باندې نسو برداشت کولای او دا غي وجه دا وایي چې دومره ډیر شو کم د نو سکیل د 11 سکیل ملازم په خور ته ځي نو دا غي صرف په کړای کې د میاشتې 3000 روپۍ اضافه وشو دا غوړو د بل اسوري فیزه کې نو دا ما دا تقریبا عام غوړي چې دا د وو خو نه لاړو 1000 روپۍ دا دغه سي وړي چې دې اتمه کې ګټه وا څلور د ډړې هغه هم تقریبا 100 روپۍ ته لاړه ورسېدله ما د الرجي د وای ماشوم نه غېستله او هغه ما په 50 روپۍ راغېسته وا هغه ما اوس په 100 روپۍ باندې راوړل څومره د دوايانې چې دې دا ډبل نه هم ډېر شي
د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د ولري چې په روان مالی کال 2019 او شل کې د ستمبر په مقابله کې په اکتوبر کې گرانی 3.8 راکمه شوې ده د سرکاري شمیرې مطابق روان کال په ستمبر کې د گرانی شرع 1.3% خو په اکتوبر کې د خوراکي شیانو او توانایي د قیمتونو نه علاوه په نورو شیانو کې گرانی 1.5% ریکارډ کړی شوې ده د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس وایي د روان کال په ستمبر کې گرانی د 3.4% نه په اکتوبر کې 2.5% ته راکوزه شوې ده خو په مجموعي توګه په گرانی کې اضافه لیدل کیږي د حکومت داوا ده چې په راتلونکي وخت کې هغوی پلان لري چې د سود شرح په 14.5% باندې برقرار وساتي او د هغوی په وینا د گرانی شرح به د 12% نه زیات نشي خو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په راتلونکي وخت کې گرانی د 14% پورې پیشنګوئی کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د اقتصاد ماهر لحاظ علی د حکومت د گرانی د میاشتنی کمی سره اتفاق نه لري او وایي په ملک کې د تیر کال په نسبت په گرانی کې 12% اضافه شوې ده دوی وایي یوازې د سود په شرکه کې د زیاتوالي په وجه په گرانی کنټرول نشي ترلاسه کېدی
پاکستان د بیورو سټټیسټیک چې کوم د سرکار ادارې ده دا ومنو د تیر کال په اکتوبر کې چې کومه گرانی وا په هغه کې 12% زیاتوالی راغلی دی یعنی دا هغه شو چې کوم په زمنګ د خوراک او روزمره چې کومه شیا دي په هغه کې دی دا قیمتونه سیوا شوي دي دی وخت کې زمیدار چې کوم د خپل سر خو دي چې د زمیدار سره د حکومت هیڅ قسم ملاتړ نشته دی د پښتونخوا کوم وګړو د غنی دی وخت کې کوم کارونده شوی وا د نو زمیدار چې کوم نه راځي چې د ګور لوټونه غرنګ نه دي په هغه په نسبت د سبزو د هیڅ لوټونه ډیر زیات خاطلې دي او فرصت کوم د سپین خاورې د دې فوټو هم سیوا شي دي د حکومت تاسو په شری سود باندې نه بلکې مستا یو جز وخت نه بلکې ټول وخت چې کوم دې تاسو ته سلی کول پکار دي چې دا رنګ د عام سړي په ژوند کې چې کوم بدلون راځي چې پازیټیو چې سمون کوم وي کی چې هغه د پرګامونه پورته کړی
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې زیاته اضافه د وړو په بیو کې لیدل کیږي او ځینې حکومتونه په دې د کنټرول ساتلو لپاره هلې ځلې هم کوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
اردونکو دا ډیو ریډیو دا قدر اردونکو د پنګو نړیوالې ادارې یا IMF یو ډله په نږدې ورځو کې پاکستان د تلې د چرته چې د پاکستان د پارلیمان د غړو سره هم خبرې اترې کړې دي او د دې ترڅنګ د پاکستان د پارلیمان غړي په راتلونکو کې د ځنې قانون سازۍ په اړه هم خبر کړې دي تفصیل د ډیو ریډیو همکار محمد اکرام نیوز سوشي به وړاندې ویل تاسو وړاندې کوو
د ایم ایف چې کوم وفد تللی دی نو پاکستان د پارلمان د غړو سره په دې باندې خبرې اترې کړې دي چې یو خو قانوني ترمیمونه راوړي چې د بجلی چې کمی بی دي نو دا اتوماتیکلی یعنی په خپل باندې دا ښکته کیږي برکیږي د مارکیټ سره دا برابر شي نه چې هغه باندې د حکومت اثر رسوخ وي او د دینه علاوه د پاکستان چې کوم سٹیټ بینک ته یا لویه حکومتي اداره ده د هغه د گورنر چې کوم ټینور دی یا د هغه چې کوم موده ده هغه زیات کړی شو د دې زیات مقصد هم دار چې هغه یو خود مختار یا خپلواک وي چې کوم فیصله کوي چې په ملک کې انټرست ریټ یا د سود شرح کته کول برکول وي نو هغه په ازادۍ سره دغه فیصله کوي ځکه چې په بهر دنیا کې زیاتره دلته په امریکا کې کوکته شي نو چې کله د امریکې دلته فدرل ریزرو مشر وي او هغه زیاتره فیصله خود مختار کوي د هغه یو بوډ وی د هغه لاندې د فیصله کیږي، نو هغه د حکومتي اثر رسوخ نه بروی په هغه باندې زیات اثر رسوخ نه وي، او هغه چې کوم فیصله کوي نو هغه د حالاتو پرانا کې کوي، سیاسي فیصله نه کوي. نو هغه هم دغه مقصد دی چې د سٹیټ بینک چې کوم گورنر دی هغه ته زیاته خپلواکي او خود مختاری ملاوي. د دې نه علاوه د پاکستان ته د آی ایم ایف یو دویم قسط دا تقریبا 350 میلیونه ډالر دی، په هغه باندې هم خبرې اترې شوې دي چې زیات امکان دی د دې لاره به هواره شي. د دې نه علاوه آی ایم ایف دا هم ویلي دي چې د دوی د ایف ای ټی ایف چې کومه خبره ده هغې په حق لبانې دي، په خپله باندې خبرې اترې کړې دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس هغه د دې نیخ په نیغه باندې اندېښنه نه ده، بلکې دوی په خپله باندې په پاکستان کې چې کوم دغه اصلاحات دي هغه باید وکړي شي.
دا وخت د گرانی صورتحال دی پاکستان کې،
د گرانی صورتحال بز سر بده وایم چې په پاکستان کې دا وخت گرانی یا انفلیشن هغه ډبل ډیجیټ کې دی. ډبل ډیجیټ مطلب دا چې د نه نه بروي د لس نه ورخوا دی. په پاکستان کې دا وخت د نومبر په میاشت کې گرانی هغه تقریبا 12% ده. دولس فیصد دا هر میاشت کیږي، بیا د میاشتې په سری بیا چې کله کار ختمیږي نو بیا د ټول کال رایوځي شو. خو گرانی بیا هم ډیره زیاته ده. زه به موازنه د امریکا سره وکم چې دلته په امریکا کې گرانی یا انفلیشن هغه د 2% نه ښکته دی، په پاکستان کې دا 12% ده. نو دا ډیر زیات دی، او د دې اثر په خلکو باندې بیا ډیر زیات کیږي، ځکه چې ستا د سامانونو اخستو هغه وس طاقت نه د روپۍ چې کم قدر دی هغه را کم شي، ستا سره په جیب کې 100 روپۍ او یو سیس په 100 روپۍ کیږي، او هغه تاته یو میاشت پس بیا په 100 په 12 نو هغه 12 روپۍ به ته د کم ځای نه راوړي. او دا خو زه صرف د 100 روپو په حواله سرم چې کله دا 0 ته واوړي او بیا 2000 او 10000 او 50000 ته اوړي، نو په هغه کې 12% زیاتوالی راتلل، بیا د خلکو لپاره ډېر زیات ګران شي.
سمدا ډیر مننه عمر اکرام،
ډیر مننه.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډی ور ډی دی، تاسو زموږ پرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنی غوړې. د امریکا د کانګرس استازو ایوان هغه دیموکراتان چې ډونلډ ټرمپ د مؤاخذه پاړه د سیډنو د پیلیدونکو هڅو مشرکی وای چې راتلونکو نه به په عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنو چارو وزارت د دریو مهمو چارواکو وضاحتونه واوریدل شي. په دې اړه تفصيلي حال زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي.
د نومبر په 15 نیټه په امریکا کې پر ریاستي کچه شوی انتخاباتو کې مخالفه ډیموکرات ګوند ګټه ترلاسه کړې دي. په ورجینیا ریاست کې د کال 1993 نه را په دې خوا ډیموکرات ګوند په لومړي ځل د ریاست پوره اختیار ګټلې دي. د ورجینیا گورنر راف نورتم په ورجینیا کې د ډیموکرات ګوند د ګټه اعلان داسې وکړو:
Because I'm here to officially declare today, November the 5th, 2019, that Virginia is officially blue. Congratulations.
د وایز د نومبر په 15 منټه شوی انتخاباتو د نتیجو رسمي اعلان کوم چې ورجینیا وس یو اودي یا بلو ریاست ته، یعنی ډیموکراتانو ګټلې ده. زه ورته مبارکي وایم. په امریکا کې دوه لوی سیاسي ګوندونه ریپابلیکن او ډیموکراتس د ځان لپاره خپل انتخابي رنگونه هم لري. د ریپابلیکن انتخابی رنگ سور او نخې اتی ده، او د ډیموکرات ګوند انتخابی رنگ اودي یا بلو ده، او د دوی نخه خر ده. د امریکا د ورجینیا ریاست په څیر په کنټاکي ریاست کې هم ډیموکرات ګوند ګټلې ده. په دغه ریاست کې د گورنرۍ په انتخابي زغل کې ډیموکرات انډي بشیر د ریپابلیکن میټ بیون ته ماته ورکړې ده. انډي بشیر وای په اولسي ستونزو د پاملرنې په سر یې دغه انتخابات ګټلې دي.
My message would be that this race is not about who's in the White House. It's about what's going on in your house.
اندی بشیر وای زما پیغام دا دی چې دا زغل د وایټ هاوس د غټلو د پاره نه دی، دا د دې د پاره دی چې تاسو په خپل کورونو کې څه روان دي. د کنټاکی بیلون کې گورنر بیون چې پټوله امریکا کې یو غیر مقبول گورنر ګڼل کیږي د دا خیال وو چې صدر ترامپ ور سره په آخري وخت کې ملاتړ وکړي او د بریالي شي خدا سي ونه شوله نو موړی وای
Kentucky is leading the way and that we support the president of the United States
Kentucky تر ټولو وړاندې ده او مونږه د امریکا د صدر ډانل ترامپ کلک ملاتړ کوو په انتخاباتو کې د ګټو ترلاسه کولو سره په امریکا کې ډیموکراټان ډاډه شوي دي چې په راتلونکو کال کې په صدارتي انتخاباتو کې به هم ګټه ترلاسه کوي هر څه کدي انتخاباتو د صدر ترامپ ریپبلیکن ګوند کمزورې کړي خو څېړونکو وایي د صدر ترامپ حوصله اوس هم اوچته ده او هغه په خپلو سیاسي مرکزونو پوره پاملرنه کړې ده او نظر پوښتنې ښایي چې د خپلو سیاسي مخالفینو نه وروستو شوه دی خو په ځینې ریاستونو کې د صدر ترامپ مقبولیت اوس هم ډیر اوچت دی
ګران اردوونکو دا ډی ورډ د اوسم زوات ته چرته چې د دې موسم د شروع کې دوه سره سم ځای ټماټر چې نوی واځي په سواد کې په ملکن نویجن او حالا چې په خور پورې ډیر مشهور هم دی او دغه سره قیمتونه هم کمیږي د سواد د ټماټر په اړه د فایز ظفر رپورت تاسو وړاندې کوو
د سواد مکه زرخیزه او ابو هوای د کرکروندې د پارخه او اوبې خوګې دي ځکه سواد کې بیلابیل میوه او سبزیانې په وافر مقدار کېږي زمیدار وایي چې سواد کې د ټماټرو فصل په کال کې دوه پیرې کېږي اول فصل په شپږمه یا اووم میاشت یا جون جولای او دویم فصل په لسمه یو لسمه میاشت یعنی اکتوبر یا نومبر کې کېږي یو زمیدار نظر ماما د ټماټرو د فصل په حق له دی وته وایي
دا زموږ ځای دا کوم پورتو به دا بدرو دا مشه برشي کنه چې نه پدې کې وته موږ خاور ما ویل دا خاور دا تلې چې وته واله سره مې دا مکمل شي دا غینه بیا دا سمې شي ولګي دا سپه مې شي دې با شروع کی نا بیا مکمل بشه دي دا غینه بعد بیا دا بل مې شروع شي دا کټک ته مې شروع شي دا هم مکمل بشه دي بیا به چې مګر مې شي کومه دا پای کې بیا 15 پورې 10 پورې شلو پورې مختلف مختلف د اخیری کنه دا پورې بشه دي
دغه کې پټول هواد کې د ټماټرو بیا ګران ده د ټماټرو بیپاریان وای چې سواد کې یو کیلو ټماټر په یو سل شل په خور او خواوش سیمو کې په یو سل 50 او کراچي کې یو کیلو ټماټر د 200 روپو نه ګران دي سواد کې د زراعت او د تحقیق مرکز ډایریکټر د وینا تر مخه سواد کې په 15000 اکړ زمکه باندې د ټماټرو یو 50000 میټریک ټن نه زیات پیداوار کیږي سواد کې ټماټرو زیات باغونه دا چکدری نه د کابل پغټ سړک شموزو او د لنډاکی نه د منګوري پغټ سړک مانیار غلیږي او خو شاسمو کیږي او د سړک په غاړه هر اڑخ دا سسره او غټ غټ ټماټر په نظر راځي او بیا سکهزان د ټماټر د سړک په غاړه په پیټو کې هم خاصي د سواد ټماټر د هواد بلابلو سموتا زی یو زمیدار عبد الله وای
همون ټماټر چې هم دلته بنګو بیا زی راغته په پینډای تا
دا ټماټرو په سیزن کې روزګار زیات شي او د هر باغ مالک په کارکونکو پسې ګرځي او دی وخت کې هر سړی ته روزګار ملاويږي دا ټماټرو په یو پټی کې کارکونکو مهران وای
یره دا سیزن خو چې شروع شنو زموږ د غریبانو خلکو لکه دای چې روزګار ګرځي خلک دا چې دیو سره کار کولې د بل سره کار کولې لکه زموږ د غریبانو په کې ډېر مطلب فائدې څګه چې یو ورځ سړی اسی ګرځینو څه फायदा نه کوي کنه ځنه یو ورځ کار وکړو شپږ سو اوسو روپې دی اړې دا
زمیدار وایي چې یو کارټن کې د اتو نه 9 کیلو پورې ټماټر راځي او تیر کال یو کارټن هغه د 100 روپو نه تر 200 روپو پورې خرڅ کړي وو او ټولو زمیدارانو پکې تاوان کړي وو او څه کال یو کارټن ټماټر په 100 روپې یا د 100 روپو نه هم ګران خرڅيږي چې لکبلې زمیداران ته ډیرا فائدہ ملاويږي زمیدار وایي چې د پنجاب سین او اسلام آباد نه بیپاری سواد راغلي دي او روزانه په ټرکونو ټماټر اخلي او کوزو علاقو ته وړي زمیدار وایي چې د وخت کې د موسم لکبلا صرف په سواد کې د ټماټرو فصل تیار دي چې لکبلا دا غو ټماټر په ګران نرخ خرڅيږي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سواد
Yeah.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټی وی د خبرونو په دې ځای پای ته رسیدو. څو شیبو کې باندې علي محمد د ځوانانو خبرونه شروع کړي. د دې خبرونې پروډوسر عبدالحسین او انجینیر واګنر او چنګ داګي دوانو هم مننه کوم. زه شبدا ساسو لپاره اجازه پلو اعلان سپارم.